ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګل ورځ د کال 2021 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن د اتوار یا یکشنبې په ورځ پرون په نصافي سفر کابل ته رسیدل او د افغان صدر اشرف غنی ترڅنګ یې د نړیوالو ځواکونو د مشرانو سره لیدنه کړي. د پاکستان په سینټ کې په انتخاباتو بیا د سینټ چیئرمین او اوس د مخالفو ډلو ترمنځ د سینټ د مخالفو ډلو د مشر په څوکۍ اختلاف رامنځته شوی، او په پاکستان کې پرله پسې په دویم ورځ هم د درې نیم زرو نه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي او څلور سلوي کسان هم په هیواد کې تیر ورځ په حق رسیدلي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د دفاع وزیر لارډ آسټن د اتوار یا یکشنبه په ورځ پرون په نصافي سفر کابل ته رسیدل. دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د لارډ آسټن لومړنی سفر دی، او په داسې وخت کې دا سفر ترسره کیږي چې واشنگټن په دې غور کوي چې د مې میاشتې د اولنۍ نیټې پورې له افغانستان خپل عسکر وباسي او کنه. دا میاد تیر کال په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لوازنامې لاندې ذکر شوی وو. د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن هم ته سفر کړی وو او ورپسې افغانستان ته لاړ. هغه په کابل کې له صدر اشرف غنی سره وکتل او له دې کتنې وروسته یې په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې افغانستان ته د اورېدو او پوهېدو په مقصد تللی دی. د پینټاګان په یو راپور کې هم آسټن له قوله راغلی چې هغه غوښتل له صدر غنی په فکرمندیو باندې پوه شي. بل اړخته د افغانستان په یو صدارتي بیان کې راغلی چې د دواړو لورو د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه باندې اندېښنه خو ده شو. دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسنی وضعیت د حل دایمي لار عادلانه او پایدار اصول ته رسیدل دي. د صدر غنی دفتر په دې بیان کې دا هم راغلی چې د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن په دې ټینګار کړي چې امریکا به عادلانه او پایدار اصول ته رسیدو په لار کې د افغانستان حکومت سره همکاري کوي. د دې نه علاوه د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د امریکایي ځواکونو او د نړیوال ائتلاف ځواکونو له پوځي مشرانو سره هم کاتب کړي دي چې په حالاتو باندې بهتره پوه شي او په جنگځپلي افغانستان کې د یوې منصفانه سولې په لور د آینده ګامونو جاج واخلي. بلخو د افغانستان صدر اشرف غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې باید د پردیو استعمال وسیله نشي، او ویلي دی یو افغان بل افغان ته نه تسلیمیږي، بلکې روغه سوله او منطق یو او بل منل دي. پرون ارګ کې د نوروز په اړوند را جوړ شوو غونډو مراسمو پر مهال ولسمشر غنی ویلي دی چې زه دلته د قدرت لپاره نه بلکې خدمت لپاره راغلی یم، او د خدمت معنا دا ده چې مطمئن شي سوله چې راځي عادلانه او تل پاتې وي، او افغانان باید په یو څوکاله آرام او مستقل افغانستان کې ژوند وکړي. هغه ویلي تل پاتې او عادلانه سوله زموږ اصلي موخه، هیله او عزم دی. د پاکستان په سینټ کې په انتخابونو بیا د سینټ چیئرمین او اوس د مخالف ډلو ترمنځ د سینټ د مخالف ډلو د مشر په څوکۍ اختلاف رامنځته شوی دی. د سینټ د چیئرمین لپاره د مخالف ډلو ائتلاف پی ڈی ایم کاندید د پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی وو، او ګوند یې غواړي چې هم د سینټ د مخالف ډلو مشري دی وکی. خو په جاتی عمره کې د مسلم لیگ نون ګوند نائب صدر مریم نواز او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ د خبرو اترو وروستو خبریالانو سره مریم نواز ویلي په سینټ کې بعد د مخالف ډلو مشر د مسلم لیگ نون ګوند وی دی ویلي دی چې په دې اړه یې ګوند پریکړه کړې او په دې کې هیڅ قسم بدلون امکان نه لري. دی ویلي جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون د حکومت مخالف دوه لوی ګوندونه دي، او دوی د بل کوم چا ملاتړ ته اړتیا نه لري. بل خو د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف ویلي دی چې د پیپلز ګوند په سینټ کې د یو وشتو څوکو سره دویمه لویه ډله ده، او د جمهوریت روایتو تر مخه د مخالف ډلو د مشر څوکۍ د پیپلز ګوند ته ورکړې شي. پاکستان کې په سیپ دویم ورځ هم درې نیم زرو نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوی، او څلور څلوي کسان د هیواد په بیلابیلو برخو کې په دې وبا مړه شوی دي. د نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول اپریشن سنټر په نوم پاکستان کې د کورونا د سار سرکاري ادارې په خپل تازه شمیرو کې ویلي د تیر یو شواروز په محل د هیواد کې 3,618 کسانو ته کورونا وایرس ورپورې شوی، چې د سره پاکستان کې تر اوسه پورې په کورونا وایرس د ګکړو تنن شمیره شپږ لکه شپږ ویشت زره اته سوه دوه ته رسیدلې ده. کورونا د څار مرکز وایي چې دا محل پاکستان کې د کورونا په دې وایرس تر اوسه 10,803 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښایي چې دا محل هم په روغتونونو کې په کورونا وایرس اخته کوم ناروغان پراته دي، هغویو کې 2,000 نه د زیاتو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ترکی سرحد تسهیل مده شام په شمالي غربي برخو کې د روس جنگي جازونو د یاغیانو د تربیه مرکزونه تبا کړی دي. هني شاهدان وایي چې ورسره د شام ځمکني فوز هم د هسپتال سره نږدې په بمباری کې و تنان وجلی او سر لسنور یې جوبل کړی دي. زرای وایي د ځمکې نه پزمکه هدف وشتون کې میزایل هم روس په قاه سیمه کې کارول دي او جنگي جازونو د ترکی سرحد تسهیل ما د کډوالو کیمپ ته نږدې خپل اهداف وشتلی. په ادلب صوبه سرمد سیمه کې هم د ګیسو یو مرکز په بمباری کې لګیدل. خو د غزې څخه د مرګ جوبل په اړه کوم تفصیل مخته نه دی راغلی. د ترکی ملاتړو قومي قواو په نوم د یاغیانو ډلې وایان ویلي دي چې د صدر اسد د حکومت په ملاتړ د روس لخوا په ادلب صوبه کې بمباری په اړه مخکې کومه اطلاع نه و ورکړی شوی او دغلته یو وار بیا حالات خراب کړی شوی دی. میجر یوسف حمود د رایټر خبری ادارې ته ویلي دي چې د روس لخوا بلستیکي میزایل کارول شوی او د دغه مقصد سیمه کې اړې غړې پیدا کول دي. ماسکو له تر دې وخته پورې په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د ترکی دفاع وزارت روس ته بیان لیکلی چې تر زر دغه حمله ودری او دا چې تو ترکی پاوستا د بیدار اوسېدو امر هم شوی دی.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د اتوار یا یکشنبه په ورځ پرون په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې. د افغانستان د صدر اشرف غنی او په افغانستان کې د خارجي عسکرو د مشرانو سره لید کاته کړی دي. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار فواد احمد لمه تاسو وړاندې کوي.
دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د لوید آستن لمړنۍ سفر وو او په داسې وخت کې تر سره شو چې واشنگټن په دې غور کوي چې د مې میاشتې د اولې نیټې تر مې یاد پورې له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي او کنه. دا مې یاد تیر کال په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لوزنامې کې درج کړی شوی وو. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هند ته سفر کړی وو او ورپسې افغانستان ته ولاړ. هغه په کابل کې له صدر محمد اشرف غنی سره وکتل او له دې کتنې وروسته یې په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې افغانستان ته د اوریدو او پوهیدو په مقصد تللی دی. د پینټاګان په ریپورت کې هم د آسترن له قوله راغلی چې هغه غوښتل د صدر غنی په فکرمندیو پوه شي. د ښاغلي آسترن په ټویټ کې لیکل شوی، نن له صدر اشرف غنی سره د خپل ملاقات له کبله ډېر شکر گزار یم. زه افغانستان ته د اوریدو او پوهیدو په مقصد راغلم. دا سفر زما د پاره ډېر ګټور وو او دا به د هیغه ارزونې په لړ کې چې موږ د امریکا له صدر سره لرو زما معلومات راځيات کړی. بل اړخ ته د افغانستان په یو صدارتي بیان کې راغلی چې دواړو لوریو د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسنی وضعیت دایمي حل لاره عادلانه او پایدار سولې ته رسیدل دي. د صدر غنی د دفتر په دې بیان کې دا هم راغلی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په دې ټینګار کړی چې امریکا به عادلانه او پایدار سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغانستان حکومت سره همکاري کوي. د دین علاوه د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د امریکایي ځواکونو او د نړیوال ائتلاف ځواکونو له پوځي مشانو سره هم وکتل چې په حالاتو به تر پوښي او په جنگ ځپلي افغانستان کې د وی منصفانه سولې په لور آینده ګامونه وسنجوي. آستن هغه خبرې اعلان سره په خبرو کې چې د په سفر کې ورسره مل وو دا ونه ویل چې آیا طالبانو د دوهې تړون پر بنیاد ضروري شرایط پوره کړی دي او کنه. هغه وویل زبداسي وویل چې په ډیره واضحه توګه په افغانستان کې د تشدد کچه ډیره زیات لوړه پاته ده. موږ په حقیقي ډول غواړو چې تشدد کم شي. که تشدد کم شو نو دا حالت کولی شي چې د یو واقعي ګټور سفارتي کار لپاره شرایط آماده کړي. هغه هم دا زیاته کړ چې هدف د جنگ زمواره ختمول دي. تیر هفته له ای بی سی چینل سره په یو امریکا کې د امریکا صدر جو بایدن ویلی و چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د انخلاص لپاره د می د لومړی نیټې میاد سخت دی. بایدن په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شتون مودي غدول رد نکړل، خو ویل چې دا شتون به زیات اوږد نه وي. د صدر بایدن د قومي سلامتي ټیم اوس مهال هغه لوزنامه ارزوي چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې طالبانو د صدر ترامپ له انتظامی سره په دوحه کې لاسلیک کړی و. سیمیته د لوید آستن له سفر مخکې امریکایي مطبوعاتو رپورټونه ورکړي وو چې بایدن فیصله کړی چې امریکایي عسكر په افغانستان کې تر نوومبر میاشتې پورې وساتي، ځکه طالبان خپل لاړخه د دوهې لوزمې ژمنې نه دي پوره کړې. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په هند کې د سفر په محل دا رپورټونه رد کړل او هغه یې غنګوسي وبللې. هغه د خالی اشامي پورز کابل تل تک وړاندې وویل تر دې دمه پورې د پاتې کېدو د مودي او د عسکرو د شمیرې په اړه هیڅ فیصله نه ده شوې. اوس محل په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي عسکر دیره دي چې ورسره د نیټو د پریکند ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 2000 د نیټو پوځیان هم میشتي. فواز لامی، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د لوی غړو ډلو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ترمنځ د استیفو پر معاملات د اختلاف وروسته اوس په سېنات کې د مخالف ګوندونو د مشر په څوکۍ هم اختلاف رامنځته شوی دی. د ډیورې خبريالار به پیر په دغه د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د لوی غړو ډلو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ترمنځ د استیفو پر معاملہ د اختلاف فرصت اوس په سېنات کې د مخالفو ګوندونو د مشر پر چوکۍ هم اختلاف رامنځته شوی دی. د سېنات د چیرمن پر ټاکنو کې د پی ډی ایم ګډ کاندید د پیپلز ګوند مشر یوسف رضا ګیلانی د چیرمن چوکۍ بیلولو وروسته پیپلز ګوند په سېنات کې د لوی مخالف ګوند په توګه د مخالفو ګوندونو د شر چوکۍ تر لاسه کولو هیله مند ده. خو د مسلم لیگ نواز دلی مرستیالی مشری مریم نواز چاتی عمره کې د مولانا فضل الرحمن سره د لیدنې وروسته د غړي خبري غونډې سره وینا کې وویل
لیډر اف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا.
سینیٹ کې د مخالفو ګوندونو مشر به د مسلم لیگ نواز وي. د دې په اړه اصولي پریکړه سوي او د چا د غټي او ویلولو وروسته د بدلون څه گنجائش نشته. دوی دا هم ویلي چې مسلم لیگ نواز او جمعیتی علماء اسلام لوی ګوندونه دي او د حکومت په ضد د غورزنګ د پاره چاته اړتیا نه لري. خوشا بداوی چې ټوله ګوندونه د ولس ته هلو تر مخه متحد سي. بل پلوته د پیپلز ګوند مشر راجا پرویز اشرف ویلی پیپلز ګوند په سېنات کې د یوش چوکیو سره دویمه لوی ډله ده. د جمهوریت روایتو تر مخه د مخالفو ګوندونو د مشر چوکی په کار دی پیپلز ګوند ته ورکړی سي. د پیپلز ګوند مشر قمر زمان خیر
ایرانی صاحب کیونکہ بہت بندے ہیں جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم یہ تجویز دے رہے ہیں اس وقت تک یہ کیا جائے کہ گیلانی صاحب کو
یوسف رضا ګیلانی تر ټولو مشر دی. په کار دی د مخالفو ګوندونو مشر وټاکل سیم. د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د لوی غړو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ترمنځ پټ اختلافات هغه وخت په ښکارا مخې ته راغلو کله چې د تیر سه شنبه په ورځ د پی ډی ایم په غونډه کې پیپلز ګوند د اسمبلی څخه استعفا ورکولو څخه په داسې حال کې انکار کړی وو چې مسلم لیگ نواز ډلی ویلی وو د ګوند مشر نواز شریف په هیواد ته ناراضي. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پیپلز ګوند استعفو ته کانې کولو او څه د منځ لار مندلو د پاره د دواړو ګوندونو د مشرانو سره رابطه روانه دي. دوی ورځې وړاندې مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې د پی ډی ایم د ماتولو د پاره سازشونه روان دي. بل پلوته واکمن تحریک انصاف د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات د پی ډی ایم ماتېدل ګرځولې. وفاقي وزیر شبلی فراز وای مولانا فضل الرحمن د داسې ائتلاف مشري کوي چې اوس پاته ندیم د مریم نواز سیاست پر ضد ولاړ دي. دوی خپل د سیاست څخه خپل ډلې ته زیان رسولې دي. د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د حکومت په ضد د لانګ مارچ اعلان کړی و چې د پیپلز ګوند له اړخه د اسمبلی څخه د استعفا ورکولو څخه د انکار له سببه چنډول شوی دي. پیپلز ګوند څخه هم ویلي د استیفو معاملہ خپل سنټرل ایگزیکټیو کمیټي ته وړي چې غونډه یې د اپریل په 14مه نیټه رابلل شوې ده. خو د څېړونکو وینا ده چې پیپلز ګوند په داسې حال کې د استیفو په ځانګړي توګه د سند حکومت د لاس ورکولو ته کله هم تیار نه سي. سي چې د دوی تر مخه د استعفو ورسته پی ډی ایم هیڅ واضح تګلارې نه لري. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
زمون اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او ریه وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتہ چې زمون همکار مختار خلیل لیدر توړاندې کوي.
پاکستان کې د تیرو دولسو کالو راسي په زور د اوچت کړې شو او تر اوسه پورې د غیب ساتلې شو خلکو د خپل خپلوانو فریادونو په دې موده کې جوړ هرې حکومت پریشان ساتلې ده. د غیب کړې شو خلکو د خپل خپلوانو په احتجاج پاکستان کې د هر حکومت اهلکار دوی لا تسلای ورکړي چې ډیر زر و د دوی د نیازبینو سوراغ معلومه کړي شي. خدا مسله لا تر اوسه پورې په دجاله کې پرته ده. تازه خبر دا ده چې وزیر اعظم عمران خان د بيدرک خلکو وارثانو له تسلی ورکړی دا چې حکومت به دوی سره په دې معاملې کې امداد کوي. دا به شک چې یو ډیر د خوشاله خبر ده. د وزیر اعظم عمران خان په دې بیان د پاکستان مشهور اخبار ډان د بيدرک خلکو په مسله خپل یو اداریه کې تفصيلي بحث کړي ده. د اداریه سرحد ته د وزیر اعظم تسلی ډان د خپل اداریه په شروع کې لیکلي دي چې د بيدرک خلکو خپل خپلوانو له د وزیر اعظم عمران خان له طرفه تسلی ورکیدل په خپل ځای یو خبر دی. خو حقیقت دا دی چې د بيدرک خلکو په معاملې کې د دوی خپل خپلوانو سره انصاف کیدل لا په نظر ناراضي. اداریه لیکي چې د تیرو دوله سکار راسي د غیب کړې شو بلوچستان خپل خپلوان تیر میاش د خپل فریاد د پاکستان واګدارانو او خصوصا وزیر اعظم ته رسول د پاره په اسلام آباد کې راجم شي وو. د دوی مطالبه وو چې حکومت ته د دوی د غیب کړې شو کسانو د خیر خیریت نه دوی خبر کی او دا چې دوی چرته دي او چا سره دي. په اسلام آباد کې د غیب کړې شو خلکو د خپل خپلوانو احتجاجي غونډه دوی سره د بشري حقوقو د زنانه وزیري د میرمن شیرین مزاری د ملاقات کولو او دوی له دې تسلی ورکولو نه پس ختم شو چې دا به ډیر زر د بی وزیر اعظم عمران خان سره د مخامخ ملاقات بندوبست وکړي چې دا شان فریادیان خپل فریاد وزیر اعظم ته مخامخ بیان کړي. د میرمن شیرین مزاری د لوز مطابق وزیر اعظم عمران خان پر روان افته کې د بيدرک خلکو د وارثانو دریتنی کمیټه سره ملاقات وکړه. عمران خان د دوی د فریاد اوریدونه پس خپل پرنسپل سیکریټری ته حکم وکړ چې د بيدرک خلکو باره کې تازه معلومات ترلاسه کړي او دا معلومات د بيدرک خلکو وارثانو ته ورسوي. دا خبر لیکي چې د بيدرک خلکو خپل خپلوانو سره د وزیر اعظم ملاقات بشکا چې دوی سره د وزیر اعظم د مرستې او همدردۍ سرګندونه ده. اگر که د وزیر اعظم په مرسته او همدردۍ د بيدرک خلکو د خپل خپلوانو سره لګړي تسلی شوی دا خو پدې کې هم شک نشته چې د دې مسلې د پاره چې کوم سرکاري کمیشن جوړ کړی شوی دی د وزیر اعظم او د بيدرک خلکو ترمن د ملاقات د دغه کمیشن ناکامي په ګوته کوي. د بيدرک خلکو د مسلې او اړولو د پاره کمیشن په کال 2013 کې جوړ کړی شوی وو. خو د لسو کالو د تیرېدو با وجود کمیشن نه خو د بيدرک خلکو در درک معلومه کو او نه دا مسله اواره کا. د کمیشن مشر ریټایرډ جسټس جاوید اقبال دی چې د قامی احتساب ادارې یعنی د نیب هم چیئرمن دی. د نیب د چیئرمن په حیثیت کې د دومره نوزګار دی چې خپل نورو فرایض ته پوره وخت نشي ورکولې. د بيدرک خلکو د خپل خپلوانو د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې جوړ کمیشن نه اعتبار پاسې درې دی. اگر که د شمیر یو څو معاملې د کمیشن تر صحاده پورې اواري کړی دي خو د کمیشن دغه فیصله په دې لحاظ سره نیمګړی دي چې کمیشن تر اوسه پورې نه خصو د بيدرک خلکو د غیب ساتلو ذمہ وار ګرځولې دي او نه ورلا سزا ورکړې ده. ډان اخبار د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د بې درک خلکو خپل خپلوانو سره د امداد کولو د وزیر اعظم په لوز به شکا چې د دغه غم د خپل خلکو زړونه لګ جوړ شي دي او تر څو پورې چې دی خلکو له خپل بې درک نیازګینو په باب لا کوټلي معلومات نوی ورکړې شي وي تر هغه به دوی ناقلاره او غمجن وي. حکومت دی یا خود بې درک خلکو لپاره جوړ کمیشن ختم کی یا دی ورلا کل وقتی چیئرمین او نور امر ورکی چې دا شان مطلبی کار اوباسي. د حکومت وزیران او کمیټه هر ځل دی غم د خپل خلکو له تسلای ورکي چې دوی ته د دوی د بې درک خپلوانو په باب له معلومات ورکړي شي، خو هر ځل دا لوزونه او تسلای په هوا کې غشي مشتل ثابت شوی دی.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غواګی په خیبر پښتونخوا کې د سی ان جی یا ګیس تجارت بحران سره مخ دی او د اسوسییشن لخوا ویل شوې دي چې په ملک د مختلفو قیمتونو او د زیاتو خرڅونو لګوجې سند د بحران ښکار دی او دوی وایي چې په صوبه کې شپته پیسدا ګیس نور صوبو ته ورکړې کیږي او بیا هم د خیبر پښتونخوا سی ان جی مرکزونو کې د ګیس لوډ شیډینګ کول شي او کو په صوبه کې ګیس سند تفاهم نکړي شنو په زرګونو خلک به بې روزګاری سره مخ شي. د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د سی ان جی اسوسییشن مشر فضل مقیم خان وايي د ګیس د زیاتو بیول عمله په صوبه کې د سی ان جی سند د بحران سره مخ دی او کچر دغه بحران جاری وي نو یره د زرګونو خلک به روزګاری سره مخ شي. فضل مقیم وايي یو اړخ تک قیمتونه د 15 اویا روپې کیلو نه یو سلور دیش روپې کیلو ته زیات شوی دي، خو بل اړخ ته په پنجاب صوبه کې د بهر هیوادونو درآمد شوی لیکویفاید یا اوبه ګیس قیمتونه هم کم دي. دوی وايي د ملک په مختلفو برخو کې د مختلفو قیمتونو له عمله د سی ان جی سند د بحران سره مخ دی. بدل مقیم خان وايي د حکومتي ټیکسونو نه علاوه د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه هم د هغوی خرڅونه زیات شوي دي.
زونګو پرایس 100% نه هم ګران شو، 75 روپے کیلو نو ساغه 132 133 روپے کیلو ته 138 روپے کیلو ته خبر لاړ. بجلی لوډ شیډنګ ډیر سویر وی، دا په خپل کمپریسر دی هغه په ډیزل باندې چلول غواړي، ډیزل ډے بای ډے کاسټ ډیر زیات زیاتېږي. بیا چې زونګو لوکل گورنمنٹ کم پرابلمز دی، د ډیفرنٹ ټایپ اف ټیکسز دی.
د پاکستان د ګیس او تیلو د قیمتونو اداره او ګراوایي د دی وړاندې د ګیس محکمه ولس پیسه د تاوان سره مخ وا او په ورستو کې د ګیس قیمت د 980 روپے ایم ایم بی ټی یو نه تر 203 روپے ته زیات کړی شوی و، چې له عمله یې د ګیس په محکمه کې تاوان د 19% نه 8.3% تر کم کړی شوی دی. د دې ترڅنګ د پېټرولیم محکمه وایي چې درآمدی آر ایل ان جی د استعمال لپاره د نوي سی ان جی مرکزونو اجازه ورکوي، خو په ځل مقیم خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 20% ګیس پنجاب صوبې ته ورکوي، خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې په سی ان جی مرکز زونو کې د ګیس لوډ شیډینګ کیږي.
سی ان جی سېکټر کم چلیږي، دا هم او چلیږي، بیا هم مونږ سره 50-60% ګیس اکسس دی، هغه مونږه اذر پروینس ته ورکو. په مونږ باندې جبرن لوډ شیډینګ وکي، مونږ ته ګیس سپلای نه ورکي، انډستریز راته بند کی، سی ان جی راته بند کی، هر شی راته بند کی.
په خیبر پښتونخوا کې د سی ان جی اسوسییشن وینا ده په مجموعي توګه شپږ سوه پوری سی ان جی مرکزونه په صوبه کې خپل کار سره ترسوي او په هر سی ان جی مرکز کې د شلو نه تر 15 پوری کارکونکي د روزګار سره تړلي دي. د ګیس د زیاتو بایو له عمله زیو سیدونکو هم نشي کولی چې خپل روزګار جاری وساتي. سیدا جان په مرکزی خار پیښور کې ټیکسي گاډي چلوي او وایي چې کله نه سی ان جی ګران شوې ده، پر روزګار یې منفي اثرات پیوتی دي.
75 روپے سی ان جی وو او 40 روپے 140 روپے شو، په لاره مشکلات ډېر تیز دي. موږ چې لګا سانی درو ولله ګنور سی ان جی تیزيږي، څه ولو ولا له بل چالو نو خو دې شته مون خاطر نه کوي. لکه ار سړی تی دې ټرپک والا دي چې بس ټاپو کو پرچا دا مخکې هم 1500 1600 بچته وګړلې اوس کډې زور کې 600 700 500 دینه زیات بچت نشته
د خیبر پښتونخوا د سی ان جی اسوسییشن وایي په 13 دو کالو کې د ګیس قیمتونه 30% ګران شوی دي او هغه دا وخت حکومت ته د سی ان جی په مت کې 20% سیلز ټیکس ورکوي او د هغه نه حکومت 6% ایڈوانس انکم ټیکس هم اخلي اسوسییشن وایي نږدې 1500 ارب روپے په خیبر پښتونخوا کې د سی ان جی په مت کې سرمایه‌کاری شوی ده ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ډاٹ کام
هیلی نکړه
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري
په کرایمیا باندې د روس د حمله او د دې د قبضې کولو د اوو کالو پوره کېدو په موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا یو بنیادی حقیقت دی چې کرایمیا یوکرین دی ښاغلی بلینکن په خپل بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې ابنای کرایمیا باندې په قبضه کولو او دغلته د خپل فوجي موجودګۍ په زیاتولو روس د یوکرین د سرحدونو نه بهر د نړۍ امن په خطر کې اچولې ده بېشکه چې په کرایمیا د روس د قبضې کولو په وخت ډیرو خلکو خپل سرونه قربان کړي دي د روس قابضو واکدارانو د کرایمیا په تاتارو باندې سخت زور ظلمونه راټیټ کړي دي د یوکرین د کمشمیره فرقې خلاف انتقامي کارروایي شروع کړي دي او د کرایمیا نورې کمشمیره فرقې او مذهبي ګوندونه هدف کړي دي روسیانو په جماعتونو او د خلکو په کورونو باندې چاپی وغل شروع کړی دي د آزاد میډیا صحافیانو د ابنای کرایمیا نه په زور وستی دي او هغه خلکو ته یو د قیدونه اورول دي چا چې د روس د قبضې خلاف سخله پرانستی ده په کرایمیا کې د روس د جاري زور ظلمونو د لاسه خلک په ویره کې پراته دي او په آزادۍ سره د جون کول جوګه نه دی پاتې د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په روس غږ کړی دی چې سم دستي د کرایمیا نه اوځي د یوکرین ټول سیاسي قیدیان دي خوشي کی او د ابنای کرایمیا ټول واک اختیار دي یوکرین ته حواله کی دروستا دا هم ویلی دی چې په مشرقي یوکرین کې خپل قبضه دی هم ختمه کی کاغلی بلینکن په سختو الفاظو کې دا خبره کړې ده چې تر څو پورې چې روس په نورختیز یوکرین او په کرایمیا خپل قبضه نوی ختمه کړي او دغلته د خپل ظلمونو ځینې لاس نوی اخیسته تر هغې به د امریکې له طرفه لګېدلي بندیزونه جاری وي امریکا په چری هم د کرایمیا روس سره د شاملولو د روس اقدام تسلیم نه کی امریکای د کرایمیا د پلیټ فارم په نوم د یوکرین د نوی منسوبې هرکلې کړې وې د کمی مقصد چې په کرایمیا د روس د قبضې خلاف مخالفت لا خشکل ورکول د امنیتی مسلو په خډول تابعیا کول په روس باندې بین الاقوامی فشار زیاتول د بشري حقوقو د نورو خلاف ورزو لار نیول د قابض قوت د لاسه د خپلې شو خلکو تحفظ کول په کرایمیا د روس قبضه ختمول او د ابنای کرایمیا د مکمل اختیار یوکرین ته واپس سپارل دي د کرایمیا د پلیټ فارم په نوم د منسوبې باقاعده پرانستبا د روان کال د اگست په 23 تاریخ کیف کې د سرمشرانو د غونډې په موقع کولای شي امریکا په ابنای کرایمیا د روس د قبضې او په یوکرین کې د روس د زور زیاتی ختمولو لپاره یوکرین او خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه کار کولو ته تیار ده
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 0015 003.